په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غلای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې به خبرونه سربېره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د اعلی پای په یو غونډه کې فیصله شوې چې د بډابیرې د پیښې ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د سیاسي شخصیتو نه د ملاتړ تمه لري او نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي او اوس د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای په غونډه وشوه چې پکې د افغانستان سره د بډابیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو په اړه فیصله وشوه د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لري تو ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه دا راز د پاکستان په پولو د امنیتي تنظیماتو په اړه هم خبري شوې دي د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل د غونډې ګډونوال په دې سلا شول چې د بډابیرې د هوایی اډې د حملې ثبوتونه بعد افغان حکومت سره شریکوي یادونه ولدا چې د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان په هوایی اډې د وسلوالو په حمله کې خوښان نه هغوش کسان وجل شوی او لږونه نور جوړل شوی وو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیری او کارکونکي وو تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواری منلې وه هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاورې باندې یو بل خلاف استعمالی دوتا نپریگدی د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غکړه چې دلته د امن پراوستلو کې دوی سره ملاتړ وکړي د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوې چې د کوم کورونو په خوا کې د بدامنې پیخرامنځ تشې د غي خلاف په اجتماعي ذمہواری قانون لاندې کاروي کیږي په دغه غونډه کې موجود یو ځای ملک مشر ملک فیض الله جان په دې حق له مشال جوړیو ته ویل
نو دا مونږه ای جی سی سی وو دا رسېب دا فیصله کړو چې دغه لکه مشران او مراد بم ختمو او مشران بم زموري لاندې راځي او درې سو غزا کې به کورونه مکو نو مو ته چې زمو کو ډېر لاجيري او کاروباري او علاقائي او سو سو اوس په زما سره دا چانل لګي زما په علاقې کې بدا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورانه کنه
د پولیټیکل انتظامی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په وړه بیره کې د جمعې د ورځې وسلوال برید کې شامل درې بریدګر د خیبر ایجنسی سره تعلق لري په کار دي چې قبایلی مشران خپل ځوانان د وسلوالو د ملګرتیا نه منې کړي افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سمود وړاندې په هیواد کې د روانو ستونزو په اړه د حامد کرزی په حکومت چولې و او د دې په جواب کې ښاغلی کرزی ویلی وو چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو د ازادي ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي غړ مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړ او اوس هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدا تمه لري نو موري زیاته کړه
زه چې نو کیسه کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنی چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت ډېر تنقیدونه شروع کړي دي نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي په دې مقدمه ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غک کړی چې د ډزبندې د نړیوالو لوزنامو درناوی دی وکړي او لوجن ورانه یو د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هوار شي هلته د افغانستان د خزو چار وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان مېرمن او ماشومان ته زیات زیان وخته دي د دې وزارت مرستیالې فوزیا حبیبي نن د سولې د نړیواله ورځ په لمانځغونډه کې ویل چې د سولې په پروسه کې د افغان مېرمن ونډه په کار دا چې لپامه ونه غورځول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت دې د خپلو ژمنو سره سم په دې برخه کې کار وکړي. د ستمبر 28 نیټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتیا ته کار کول دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمني حکومت په روس باندې نیوکه کړې چې د یوکرین په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو له اړخه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامي انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. نن د جرمني د مشر انګلا مرکل ویان سټیفنس سیبرټ ویل دا ډیره د خفګان خبره ده چې روس د دې ډول د منصوبو نه تر اوسه پورې ځان جدا نه کړي نه دی کړی. هلته هم نن د جرمني د خارجه چارو وزارت ویلي دوی تمه لري چې ماسکو په یوکرین کې په روس پلو بیلتون غوښتونکو د دغه انتخاباتو منسوخ کولو په لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا ویناوي وروسته له هغې رامنځته شوي دي چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرین په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي. او رسته خبر دا چې د ازادۍ ریډیو د خبريال جان اکا لکوزي د مړین له عمله په کندهار کې د قران پاک د ختم او دعا مراسم ترسره شوه. دا مراسم د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست پریس کلب نوی ادارې او یو شمیر مدني ټولن لخوا ترسره شوې دي. د قران کریم له ختم وروسته د مراسم ګډونوالو د خاغلي لکوزي کارونه وستایل او مړینې د مطبوعاتو کورنۍ ته لویه ځای وبلله. د هوا د نامتو خبريال جان اکا لکوزي د سېشنبه په ورځ د ورپېخ ناروغي له عمله په یا نکیل نړۍ استرګې پټې کړې او وروسته بیا د هغه په پلنني ټاټوبي ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. دا وتر دې د مدمشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسي وبې او موسم حال درکوي.
د پندې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 25 پیسې غستې کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.5 روپې 25 پیسې او 1.5 روپې 95 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې 50 پیسې او 1.19 روپې 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې شل پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانې په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 اغستې کیږي او 230 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجې پورې وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روان خبرونه کې یوري د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتی وضعیت د جاج غسلو په هدف د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه شوه. په نوی وخت کې د پاکستان هوایی ځواک د بډابیر پر کیم د حمله پلټونکو ویلي چې د یو شمیر وسلوالو په جنګلوي کړی دا. د دفاعي چارو یو پوه حکومت ته وړاندیز کوي چې دغه وسلوالو په اړه معلومات پډاګه کړي.
دا خوی شناخت خودت ضروری دی تاکید وجه نشکونه شبهات افغانی بیا هغه هم لري شي.
د خیبر ایجنسی انتظامی او د پاکستان امنیتی ځواکونو د کوکی خیلو مشرانو ته ویلي چې په سیمه کې د نام نه پی خوشو نو کورونه به ترلنګ کړي شي. د قبایلو یو مشر د انتظامی دغه خبره بی ځای بولی.
اوس به زما سره د چان نه لګي زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه.
او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د حکومت سره به مرستو کولو ته حاضر شي.
تاسو سب ضرورت ته ما ویل سر پورې او ما مختنه ممداده چې هغه سلوک چې موک اوس د نور مشرانو کې
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه رپورت. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د هغه هیواد د وزیر اعظم په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې هدف د پیښور د بډابیر پیښې په تناظر کې د هیواد د امنیتی وضعیت جاج غستل خودل شوې دي. چارواکي وایي په غونډه کې پر دې هم خبره وشوه چې د یادې پیښې د پلان جوړولو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریک کړي یا شریک کړل شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکړي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پی ایف په کیمپ شوې حملې، اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخستې شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوي په خامی اکشن پلان او د بډبیرې پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په حقله هم خبرې اترې وشوې. د یادونې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پیښور په بډبیره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړې وه چې پکې یې نهش کسان وژلي وو. د دې پیښې وروستو د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه، خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نه و تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امور ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه گوی او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار داده چې د ثبوتونو د تبادلې وروستو پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ دپاره استعمالول نه ورکوو، نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپرچونیټي پرووایډ کړي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی نو په دې پسې وګرځه. دا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغسې هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره
دا دې هم یاد وی چې په غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر اسحاق ډار نه علاوه د فوز مشر جنرال راحیل شریف، ډی جی ملټری اپریشن او ډی جی ملټری انټیلیجنس هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
له پیښور سره نږدې په بډبیره کې د پاکستان هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تېرې جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې دغه پیښې په دغه برید کې د ککړو دیارلسو وسلوالو څخه د پنځو هغو پیژندګلوي کړې ده. له دغو پنځو طالب وسلوالو څخه د دریو تعلق له خیبر جنسی او د دوو هغو له سوات سره ښودل شوی دی. تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې برید د پلټنو کمیټې د برید کونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نښو یا فنګر پرنټس او د ډي ان اې ټیسټ وروستو پیژنګلو شوې ده، چې د هغوی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان، سراج او ابراهیم دي، د خیبر جنسیت سره تعلق دي او د نورو دوو د رب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پخوانی فوجي ریټایر بریګیډیر سید نذیر د دې د پیژنګلو په ډاګه کولو په خپله وایي چې دا ډېر ضروري دي.
دا خو شناخت خودل ضروري دي، هغه د وجه نه شکونه شبهات افغانې وي هغه هم لري شي. دویمه خبره، وړاندې دا شکو چهره غیر مرکین دي، لیکن موږ چې وړاندې هم لیدلي دي نو اکثر چې کوم هدفونه په داسې علاقو کې لګېدلي دي، په خبر شو پنجاب شو کراچۍ شو، نو هغه کې اکثر چې کوم دي نو د پاکستاني خپل خلک دي، بارانه پکې ډېر کم دی.
د نادر لخوا ورکړل شوی د تشرونو تر مخه د دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دي. بلخوا د دغه وسلوالو د پیژنګلې ورستو لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر جنسی او سوات هم غزول شوی ده، او یو شمېر گرفتاری پکې هم شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم په پاکستان کې داسې قسمه بردونه کیږي نو اکثر تورونه په نورو هیوادونو لګول کیږي، نو باید په موجوده وخت کې پاکستان په خپل ګاونډي هیواد افغانستان تور نه لګوي او دواړه په یو ځای د دې خلکو مخنیوي پکار دی.
په تورونو لګولو باندې مسله نه حل کیږي، بلکې یو بل سره په اعتماد سره به حل کیږي. په دې کې کېدای شي چې دا خود مختلفو علاقو خود دوی نظریه یو ده، دا دوی سوچ په دې باندې نه دی چې څوک د کومې علاقې دی یا د کوم ملک اوسیدونکی دی، صرف دا دوی بیانیه چې کومه ده، دا دوی سوچ چې کوم دی هغه په هغه نقطه باندې چې یو وي نو هغه دا دوی په کار باندې راځي او د هغې نه هغوی کار اخلي او د هغې په ذریعه باندې هدفونه لګوي.
د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي دیارلس طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 9 کسان وژل شوي او جوابي کاروي کې 42 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د دغې وسلوالو د پیژنګلو په ډاګه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغې معلوماتو ښکاره کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغېز غورځېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کړي.
د سولې اواز دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د مشال ریډیو د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ او د پاکستان امنیتي چارواکو پرون په جمرود کې له ځایي مشرانو سره د ویجرګیل لارې پر غوي غږ وکړ چې د سیمې په امن کولو کې له حکومت سره پوره پوره مرسته وکړي. د مشرانو ته ویل شوي چې که د کورونو خواته د نام نه پیښو کېدلو چې د کورونو خواته د نام نه پیښو کېدلو په صورت کې به کورونه ورته ړنګ کړل شي. ځینې قبایلي مشران بیا د حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دي او ترې غواړي چې پر خپله دغه پریکړه یو وار بیا سوچ وکړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګرۍ پیښه رامنځته شي نو دې سره په خواوشا 300 میټره کې دننه به د اجتماعي ذمهواري تر لاندې ودانۍ ډنګولی شي او ځایي خلک به پکې نیولی شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراعات به بندولی شي او چې کوم تن وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمې وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څوه مخکې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډېر نارمل شوي وو او ډېر ښه شوي وو او اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابېږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کېږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمهواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دې نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی جانے سے دا فیصلہ کرو چې دغه علاقے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم ذمہ وار لاندې راځي او درې سوه گزا کې به کورونه مخکو. نو ما وتل چې زموږ خو ډېرې لانجیری او کاروباری او علاقائی او څه څه اوس به زما سره د چا نه لګي زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا به ته راځې زما کورونه ورته به خورا نه که نه. نو ما دا لګا سي هغه خبره ده دې باندې لږ سوچ او فکر وکړه او په دې خبره زما سره مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شول کنه.
په خبر پاڼه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وړومبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیل سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
په رپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پولیټیکل انتظامیه پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي. پوښتنه دا ده چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي ذمهواري دفاع یا ماده عملی کوي؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاس کړې ده.
دا اول ذمہداری ده چې خپل خلکو ته سکیورټي ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلي سیمه کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټي ذمہدار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. فکر خو نه ده د قبایلي خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه کنسپټ پته نشته په دې وجه باندې د ځینې کیږي. دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطري خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
صحیح، نو ریاست ویلي دي کنه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي ذمواري نه کیږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2011 او دې وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي، نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته کنه، هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کیږي. څه وجه ده؟
څومره پورې چې ماته معلومات دي، نو هم د اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده. چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د تلو حقوق نشتون ده اف سی آر کې. نو خبره دې سره ګډه وده ده کنه کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل راوځي او حل یې ده د نور خلک چې سوای حل یې ده چې د قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځان کې نو مسله به حل شي. همدا چې یو آئینی
نو تاسو دا غړنی چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه، په دې کې بمډې زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې استابلیشمنت څنګه ورته وایو، ما ته دا ښکاري چې استابلیشمنت باندې غواړي چې په قبایلی سیمو کې دا اوسې چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت ته ریاست ته کنه که ریاست نه غواړي نو دا
په اسلام آباد کې د پاکستان روغ جوړی او جرګو انسټیټیوټ له بنسټی خودونکو شاهد الیاس سره د پامیر ساحل مرکه ولیده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تم خودلی چې د هیواد سیاسي مشران بعد د ملي والی له حکومت سره مرستو کول ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستوندو ته د یو حل نه پیدا کول لپاره له هغه هیواد څخه د دننه نیوکی کیږي. احمد تکل په دغه اړه رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای همغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره همکاري کړي، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. خاغلی غنی په پرونی ځنګړی مرکه کې څرګنده کړ چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراتو دفاع کوي او زیاته یې کړ چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکاري تمه لري.
زه چې نو کیسې کوپنی کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود. په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته صلاح لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کازي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه مهم داده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي په سترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبې ته به هغه رقم سیاسي لوبې ته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پښتانه او بلوچ سیاستوال وایي د دغه هیواد برېښنایي رسنۍ په خاصه توګه اردو ژبې ټلویزیون چینلونه د دوی ستونزو ته هیڅ وخت نه لري او دوی ته هغه سی کوریج چې نور ثبوت یې ورکوي نه ورکوي. خدای نور ناصر پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل ګوند له همدې عمله دوه واره په اونیو له همدې ټي وي چینلونو څخه د بایکاټ اعلان کړی، خو د دوی په خبره دا هم د پاکستان له چینلونو سره د دوی لپاره وخت نشته. د دغه ګوند مشر سردار اخترجان منګل د اتوار ورځ په کوټه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان ټي وي چینلونه که د دوی مخونه نشي ښکار کولای، باید هغه مړي چې ټوټې ټوټې وي هغوی ته خودي کوریج ورکړي. زه پوهیږم چې زما او د ډاکټر جهانزیب شکلونه د اداکارو میرا او وینا غوندې ښکلي نه دي، لکن تر هغو خرو غوایانو او نورو حیوانانو چې تاسو یې اوس ښکاره کوئ تر هغو بدصورت هم نه دي. کدا نسی ښکاره کولی لږ تر لږه هغه ټوټې ټوټې مړي خو ښکاره کړئ، کدا هم نسی کولی نو لږ تر لږه هغه میندې چې په لڅ سر په زرهاو کیلومتر سفر کوي او خپل زامن روغ غواړي د هغوی خونو حق جوړیږي چې ستاسو د ټلویزیون په پرده ښکاره شي. سردار اختر منګل د خرو غوایانو او نورو حیوانانو ذکر په داسې وخت کې وکړ چې د لوی اختر شپې ورځې دي او د پاکستان اکثره ټلویزیون چینلونه د حیوانانو له منډیو څخه هر ورځ په مستقیم ډول خبرونه کوي. نه یوازې د بلوچستان نېشنل ګوند بلکې د دغې صوبې اکثره نور سیاسي او مذهبي ګوندونو هم په وار وار د پاکستان له ټي وي چینلونو څخه ورته شکایت کړی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تعلق لرونکي او د بلوچستان په صوبې اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی هم ورته نظر لري. تاسو ته معلومه ده چې دلته په بلوچستان کې اکثره وخت ډېرې لویې پیښې کېږي، لیکن دا ټي وي چینلونه دې پیښو ته هیڅ وخت نه ورکوي او که ډېر کوریج ورکړي نو هغه یوازې تر پټۍ پورې محدود وي چې یو ټیکر یا پټۍ وچلېږي. موږ مخکې هم د دې پر ضد رخ پورته کړی او بیا به یې هم پورته کوو. د بلوچستان د سیاستوالو داستون زمو په کوټه کې د یو اردو ژبې ټلویزیون د بیورو چیف کاظم منګل مخې ته کښېښوده. منګل یې په ځواب کې وایي د پاکستان اکثره ټي وي چینلونو د صحافت څخه کاروبار جوړ کړی او دا چې له دغې صوبې کوم اشتهار چینلونو ته نه ورځي هغوی هم ورته ډېر اهمیت نه ورکوي.
مجیبالرحمن شامینه
ما ته ښه یاد دی چې یو وخت د پاکستان یو ډېر مشر او مشهور خبریال مجیبالرحمن شامی کوټه ته راغلی و او موږ هم دا ستونزه د په مخ کې کښېښوده. نو د هغه د خبرو مطلب او ځواب دا و چې اوس چې هم څومره کوریج د پاکستان ټیویانې بلوچستان ته ورکوي د بلوچستان ولس باید په دې شکر وکاږي، ځکه چې له دغې صوبې یوه روپۍ هم د اشتهار په مت کې دې چینلونو ته نه ورځي. د کاظم منګل په خبره له دې سره سره بلوچستان صوبه چې اکثره پکې حالات ښه نه وي پاکستاني ټلویزیون چینلونه ځکه هم وخت نه ورکوي چې د ده په خبره د دې صوبې د ستونزو له خپرولو سره استبلیشمنټ خفه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا مخام تر شپگو
اردن کو پپی خبر کی پنجنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شانہ لن خبرون اورو
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پایو غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله شوې ده. بلخوا پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه دې ته ژمن دي چې خپله خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یوه جرګه کې په ځای مشرانو غږ کړی چې دلته دې د امن پر راوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله وشوه چې د کومو کورنو په خوا کې د بدامنۍ پېښه رامنځته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمهواري قانون عملي کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلي غنی ویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نوموړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې موقع د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړي چې د وجنو اورانه یو د لاس واخلي او په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره د لار برابر کړي. د سولې یا امن نړیواله ورځ له 1922 کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 28 نیټه منځل کیږي. او د جرمني حکومت په روس باندې نیوکه کړې چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو له اړخه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامي انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. دا وینا وروسته له هغې رامنځته شوې چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي.
لن خبرونه مول منور شاه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبې رسیمه کې په پی ایف کیمپ د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. ورسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ییزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم وروسته مثال چې د پیښور په بډه بیر سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسې د فوز او قانون نافذ کوونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریزي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپله اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبېر سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کیږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره کوم د پام ورلد پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ یو لیکنه وایي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دې لیکنو مهمې برخې له بشیر ګواښ څخه اورو.
دا نورسپانه لیکي چې د ترهګرې پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځې د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا سیخکاری چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرې خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرې ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځې د ختمولو لپاره هم یو پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په ساخت کې یې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتي وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځې په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځې ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیځ اروپا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له یو بل سره ویني. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلواکیا، رومانیا، لوکزمبورګ او لاتویا په به هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافاتو حل راوباسي. په دغه حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به 15 پناه غوښتونکي قبول کړي. ملالای بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یوه سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړه توګه هڅې کوي چې بېکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوسمهال دا ظرفیت نه لرو چې په یوه وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. ټاکل سوی د نن د اروپایي اتحادیې وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډیری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګري، پولند، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوسمهال د اروپایي اتحادیې مشري کوي. د دغو مذاکراتو تمرکز به د دغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبې په ورځ هم سره ویني، تر څو د ټولو اروپایي اتحادیې هیوادونو ترمنځ د چهار شنبې د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیې په اوبو کې په مړو سویو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شایي اوس هم ورک وي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
وګورته ونیسئ.
ها
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی او خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه او اوس د انسانانو قاچاق کوي. په دغه اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیه په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار صوفیه کې اوسېدل او د یو ملګري په نټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته
کوي.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کېږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته د وروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورو دا خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم پوه شه دی کې ګوره مرګ شته او لږه ستا تنده ستا هر قسم مسلې پکې شته ده د قاچاق په کار کې ګرانټي له سره وي نه چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده پوه شه مرګ شته درس ته او لږه ستا تنده ستا هر څه شته پکې پوه شه هغې ته غاړه دي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او اخیستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله ما کوم مقصد وکم دغه پوهشه خدای پوره کړه نن دا که سبا ته به زیاتی وځم چېرته یا خپل وطن ته ځم او یا څه کوم ده بس دغلته اسناد چېرته واخلم او پوه شي نو خپل د مټو مزدوري شروع کړه چې بس ته
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش پر وړاندې مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. د دغه ګوند مشر بسم الله شیر وایي د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کړي. نوموړی وایي چې که دولت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه کړي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي بلکې وایي چې ډېر خلک داسې حرکت د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه ورکوي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
په ختیځو ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګېږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي ترڅو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګېږي.
اسلامی افغانستان
د افغانستان د ملي وفاق ګوند د شمال او جنوب لویدیز او ختیځ د یو زیات شمېر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره ځي. حکومت دې ژر تر ژره هغه خلک چې هلته ځي او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو. د دې ګوند غړي وایي چې که په یوه غږ د ختیځ زون په بېلابېلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، د یادې ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې یې د جهاد اعلان کړی و. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بېلابېلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې په یوه پلان کار کوي او ډېر ژر به په ننګرهار کې دغه ستونزې ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنګ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی تلها
نشي کوی چې یو حزب د لوی مسلې ته د پایټکه کې دي، ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات د هغوی حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران خپل ملي اردو پولیس حمایت کړي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
داعش ته که تروریست او کار څوک کوي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف وي، باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او دا بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې دې ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو او د ژوند د نورو اړتیاو مرسته وشي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې له سرپنا پرته له ستونزو ډک ژوند تېروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
کېدای شي چې بې جای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر د کورنۍ کومې کورنۍ چې بې جای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروه کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی لپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنې موږ ته را معرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروے
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات 24 کلنې جنایي هدیکې بشیر ته د هغه د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د هدیکې کورنۍ په سواد کې د مدني ټولنې فعالان نوموړي ته د ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سواد سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن تبدیل کړ او د هغې کلاس فیلو وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ میلاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زمونږ فخر دی چې په یو ماشوم په کم عمرۍ کې د ایوارډ راوړي مونږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګړې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې مونږ ته پته چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي، د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې کوم خپل کمپین شروع کړی، خپل مقابلې د خلاف شروع کړې ده، د هغې د حوصله افزایۍ لپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ، ډېره غټه خبره ده زمونږ لپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري له چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي او دا چې په چکه ځایي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دوی ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دوی ته به صوبایي حکومت گایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاویږي، دغه فنډ یو حصہ به دوی خامخا په تعلیم باندې لګوي، سکولونو باندې به لګوي، سکولونو به بهتری به لګوي. دین علاوه دوی په منډیټ کې داوم ده چې دوی به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنٹیزم به چیک کوي. دریمه داوم ده چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورمه دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشنز او سفارشات را لیږي د سکول د ضرورتونو.
خو د پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وایي چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنګ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نوره هم زیاته شي.
ایم پی ایس راضی او خپل مرضی باندې استاد پورتا کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره کوم دي د ماشومان مستقبل کوم دي هغه په خکېدو نه په خرابېدو وي. خبردار چې ډیپارټمنټ ته مضبوط کړی شي، ادارې ته مضبوط کړی شي، د او بیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي چې چرې او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دي هغه فوري تور باندې
د پېښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. خو د سوابیا ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښه والي لپاره کار کوي.
موږ د ټول څومره عالي ایگزیکټیو چې دي
کنسرن منگ اگی تبھی ڈپارٹمنٹ کہ بھائی منگا دسو صوبائی فریم ورک دن چی صوبے سر کمرہ جی تاکہ تھا آگے خپل عمل درآمد کرے چی منگ سر کمرہ جی آگے بات نہ کرے منگا خپل جانی داس سو ڈسٹربینس ہو داس سو پیدا کول یا داس سو حالات جوول نہ غواړو
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمی بجٹ کی دسی ووالی باوجود هم د صوبے پر زیاتره کلیوالو سیمو کی د داس سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومان او د ناستی کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د شوکدر په مال منډای کې د روان لوی اختر لپاره د څارو بازار لګیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي دغه منډای ته د قربانۍ څارو نیولو لپاره ورځي، خو د هغو د لوړو بیو له امله شکایت کوي. ځینې خلک بیا وایي د دې لپاره چې د قربانۍ د څارویو ساتنه نشي کولی، هله به یې واخلي چې اختر ته یوه یا دوه ورځې پاتې شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
در روان لوی اختر لپاره څاروي خستون کې وایي چې څاروي په باید د پروس کال پرتله لږ ګران شوي، ولی هغوی به څاروي د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کور د خوراک څښاک خرڅ هم کم راشي. او بله دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کمو خلکو کاروي. ودود نعماني د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډۍ کتل ځکه چې اصل کې مونږ سره د ساتنې داسې خاص انتظام نشته. اکثر مونږ هم څاروي بوزو نه وخت ټایم کې بس دغه یو ټایم نه مونږ سره تیر کړي او بیا په سبا باندې اختر یې نو مختلف قسم باندې هغه غوښه خلک پخوي او مونږ هم پخوو. لکه مثلا سیخانو کې پخول، هغې نه کباب جوړول، د هغې نه قیمه جوړول، د هغې نه چې کوم دی نور کړي وغیره جوړول.
یو سپینګیره وایي چې هغوی څاروي په څلور تنه اخلي، د هر چا پکې خپله خپله برخه وي، نو خپله برخه غوښه هغوی درې ځایه کړي. د دننه مې وپوښتل چې تاسو کله څاروي واخلئ نو ساتنه کوم رقم کوي؟
محمد جمروستان دوی ته مطلب بوسه بورا اوس وچه روټۍ ما یو بورې سنبالې کړي، نو مې که یو ورځ لپاره مې واښته خو دوه ورځې لپاره هغې کې به انشاءالله وته ګوته واجوړو. ښه مزیدار ښه په مینه محبت پرې ساتو. کوم دی د جګبر پر ورځ مونږ ښه مزیدار وړو همبو سیرې به وته واچو، زمیندار وته اکثر جلب بدلی او که نه بدل کړي زوړ جلب یې وته نوې واچو. او ښه خښتې کو تیل مل ول ور
او یو تن چمن خان داسې هم وو چې د اخستونکو د خرڅونکو ترمنځ یې د بای خبره جوړوله. هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کاله په پاکستان کې اوچتېږي، نو مخا دوه درې ځله بره شوي دي. یاره چې وروسته په یو لاکو نو اوس په پنځه شپږ لپاسې
په ځینې ځایونو کې داسې هم اطلاعات راغلي چې ګینې ناروغه څاروي هم په دې مخه خرڅېږي. نو په منډۍ کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغه څارو د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه.
مخکې له دې نه داسې څه انتظام نه دی شوی او انشاءالله آئنده مونږ به کوشش کوو چې وکړو داسې دغه طرف نه چې کوم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کړو چې واقعي دلته ډاکټر موجود وي او هغه مطلب داسې چک کوي. دا
خو ډېرو خلکو وویل چې هغوی به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي، ځکه چې د برخې په حساب پرې د یو تن خرڅ هم کم راځي او غوښه هم زیاته رسېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پایي غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډابیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غږ کړی چې دلته د امن پر راوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوې چې د کومو کورونو په خوا کې د بدامنۍ پېښه رامنځته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمهواري قانون لاندې کاروي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي مشرتابه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. غلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نوموړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې موقعه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی دی چې د وژنو او تشدد نه د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. او د جرمني حکومت پر روس باندې نیوکه کړي چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو لاړه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامی انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. دا وینا وروسته له هغې رامنځته شوې چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي.
د خبرونو لدې لنډیز سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. او اوسما هارون باچا، منور شاه او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.